السلام علیکم د ورځې لس بجې شوې. قدر منوریدونکو، تر یو لسو بجو د ازادي رادیو په دې او سات خبرونه کې د هیلو وړانګې ځانګړې ډراما او د تاندې څانګې پروګرام خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکالی وړاندې کوم. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر احضار کړی او د ډیره اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پرونی برید په تړاو د پاکستان سخت احتجاج ورته اورولی دی. په دې برید کې درویشت پاکستانی پوځیان ووژل شول او څلور دیرش نور ټپیان دي. د برید پړه د پاکستانی طالبانو د تحریک ټي ټي پي اړوندې تحریک جهاد پاکستان ډلې منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د دې برید په تړاو څېړنې او د عاملینو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. د وزارت غوښتنه کړې چې طالبان دې د وروستي برید عاملان او د ټي ټي پي مشران ونیسي او پاکستان ته دې وسپاري. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خپرېدو پورې د دې اعلامې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوایې ویلي وو چې دوی هېچا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې خبریال عبدالرحیم محمدي سمدستي خوشي کړي او د خبریالانو نیول پای ته ورسوي. د خبریالانو د ملاتړ د مدافع ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې وویل چې سی پی جی تر اوسه نه پوهیږي طالبانو ولې محمدي نیولی او چیرته یې بیولی دی. د راپورونو له مخې د تمدن د خصوصي تلویزیون دا خبریال په کندهار ولایت کې د استخباراتو ریاست ته احضار شوی و او له هغه راهیسې چا نه دی لیدلی. طالبان عموما د خبریالانو او فعالانو د نیول کېدو په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ ته د افغاني اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې ژمن دی. بلخورا پورنوی په دایکونډي کې د نسیم د خصوصي رادیو مسول سلطان علي جوادي د دې ولایت د لومړنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي جوادي د طالبان د حکومت پر ضد د پروپاګاند او د دوی په ټکو د بهرنیو او کفري هیوادونو لپاره د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. د اسرائیلو پاوځ په غزه کې هغو پیچلو تونلونو ته چې حماس سخت دریځې ډلې کار ترې اخلي د سمندر د اوبو پمپول پیل کړي دي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه نه دي یاد شوي ویلي دا کار ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. د چارواکو ویلي دي چې دا بهیر به د تونلونو د ویجاړېدو باعث شي. اسرائیل باور لري چې حماس ډله اسرائیلي یرغمل خپل جنگیالي او مهمات په دې تونلونو کې ساتي. ورځپاڼه راپور ورکوي چې ځینو نورو چارواکو بیا اندېښنه ښودلې چې د سمندر اوبه به د غزې د څښاک پاکې اوبه له خطر سره مخامخ کړي. اسرائیل په غزه کې د حماس ضد پوځي عملیات د اکتوبر په اوومه نیټه وروسته له هغه پیل کړل چې د ډلې پر قلمرو حمله وکړه. یو زرو دوه سوه کسان یې ووژل او دوه سوه څلوېښت نور یې برمته کړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن او اوکراینی سیالی ولادیمیر زلنسکي پرون په خپله کتنه کې د دواړو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې دا یووالی به لا پیاوړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی بایدن هڅه کوي سیال جمهوري پال ګوند ته قناعت ورکړي چې اوکراین ته د روسیې پر ضد جګړه کې د پوځي مرستې لایحه تصویب کړي. ښاغلی بایدن له زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل روسیا ونتوانېده چې اوکراین د ځمکې له نقشې څخه لرې کړي. بایدن د ماسکو د یرغل پر وړاندې د درېدو لپاره د اوکراین وړتیا یوه بریا وبلله. هغه پر کانګرس غږ وکړ چې له اوکراین سره د څو میلیارد ډالره اضافي مرستې لایحه تصویب کړي. زلنسکي د هغو اندېښنو په ځواب کې چې اوکراینی ځواکونه د جګړې په ډګر کې ډېر سوکه پرمختګ کوي ګډې خبري غونډې ته وویل اوکراینی ځواکونه هر ورځ ثابتوي چې دا جګړه ګټلی شي.
تاندې تانګې د ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد
د
تاند څنګ خوګو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستون زده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخوی اغه خپل خپل باندې ولاړوی
سن کچيري کم وسیګي د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساتنه مشكله ده وره کبلم نه دا یوشته بادم
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نه رسیدلی دا دوی لخوا کې پراته ودونه ورته کیږي په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو شنوالی ورکو دوام بل دی چې هغه ووینو چې آماده ده دی ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دا د رسم رواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راولي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیلا شو اقتصادي عامل دی، ګورئ کورنۍ کله چې هم نفوس ډېریږي د دیو دا مصارف ډېریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مچ ور ډیره خرابه تیره شوه، په خوند پوه نه شوم، په مزه پوه نه شوم. نو د سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړ کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسولیتونه ډیریږي او درس ته پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایت ټولګیوال کی سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي تر نه غي.
موږ ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه ولایک وو، خوب کچم عمر دی واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړو کنه. استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه دي واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داس مشکلات سره مخ شي چې ونی شي کوله هغه تحمل کی بل اخره هغه ډیر رواني منفی تاثیرات په لري شاید حتی ورسره داس حالت ورسره پیدا شي چې ګوشګيري ځانته انتخاب کی او افسردګي ورته پیدا شي ډیپریشن ورته پیدا شي په اساس زده چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان دی جګول نه لري هغه جی کی حتما جسمی مشکلات ورته پیدا کی نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه یو نکاح د داخله نه غانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري هغه عقل پوخ وي هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته هغه ورته وي لزوم المهر سرور شهر غموم دار قصور زار دخول القبر وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله او دویمه خبره ده چې هغه سرور شهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم دهر د کلونو غم بیا شاته واچي نو پغې کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایی کم عمر ځوانان د جنسی رابطه پاړه سم په هوای نه لري او نه هم دې ته تیار وي ځکه خودی په دې رابطه کې لا جسمی او رواني پلاوه تاوان کوي
سن کچیر کم وسیږي انسان هم دی عقلی لحاظه و هم دی پیسلو هم دی روانی لحاظه هم دی جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی یعنی بعض ضعف سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه نو دی جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا ان شاء الله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي وسیږي او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالب دي نظر دغه په عقل باندې نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلای شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصمیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړي هغه نه سنجوي نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیاري نه وي په ورسره بل چا ته ورکوي دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی نو کله چې یو انجلۍ یو الک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعته نه وي نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او رات ل تاسو سره
په افغاني ټولنه کې د کورنیو مالی ملاتړ مشران کوي. دوی دې چې شپه ورځ خولې تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په دورشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. دا کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې د اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هېڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک را لوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کې سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دا چې دی آزاد روږدې شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په دک مورد ویلي چې دوی باندې چې سرمایه ګذاري کړي، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې ته خپل د تعلیم و که درس ووایه. په ډېر مشکلاتو باندې چې دی دنې ښوونځی لوستلی دی، دی ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې په خپل کار وکړي، د پلا د لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه ترې راضي او خپل پردې نه ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، همي ځان او همي کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپل آینده خرابېږي ځکه مسولیت چې ونه پیژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د ده کوم روابط دي، دا خرابېږي ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسولیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چیرته دې مسولیت ونه پیژني راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي، نو که مسولیت یې پېژندلې وي، کار یې کړی وي، خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دي وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري یا ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړنې باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او مستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم، که څوک بې جایه شرمونه کوي، بې جایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسولیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسولیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څیر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسولیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسولیت پذیره کېږي، مسولیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ د حوصله نه کار واخلي او لږ د په داسې یو شکل دی هغه و هڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونکي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا سلام علیکم دی اوس وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، دوی ته واړه واړه کارونه ورکوم. لاول مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپله پیدا کړي چې خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن په خپل پرې کړي. زما په نظر موږ که غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې دا نه چې مو پیسې وګټو، موږ باید مصاریف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډېری کورنیو سیغې په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي، یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کېږي. یو لوی دلیل هم دی مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې، یا په نارینه وابسته وي، یا د کور په مشرانو وابسته وي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه له غاړې کېږي، نو دوی نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوې، پوهنتون کوې، واده کوې، ته باید نور شخصي ژوند ولرې. نو هغه بیا پوهېږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په ښه کولو کې ونډه نه اخلي، او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري، په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري، او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو. یو هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري، یا سټرس ولري، یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي، او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ چې خپل کارونه مختب ودی. خب بعضی توانه است چې هغه د بی مسولیتی سه خدا کار کوي، همون شوتاسی چورتاوی چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی، دوی هیڅ وخت مسولیت نه دی ګاللې، دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دي، چې مش مصارف او ګالی کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې، یا مشرونه راته کارو کې. داسې ځوانان چې دی بیا د دوی خبره جلات اسما په فکر، داسې ځوانان خب په ټولنه کې، په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړکیتوب څخه هغه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي، دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ ساده کار وکړه، خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره، چې دوی باید، دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمي خدمات، د امنیت، دا ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي، کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ده، ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه وته. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي، ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځی کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتو ته متوجه کوي، او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي، او کار کول څه معنی لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي، یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پوهنتونونو کې، په ټولنه کې، حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو دپاره پاتې شي، او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کېږي. دو وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرانس، هلته د راتلونکي کارونو دپاره و، ول په اوسنی شرایط کې تاسو تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، تاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامی مو. نو هر څومره چې تاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولی سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکاري درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپله انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو د تانې څانګې د پای شېبې دي، در بل خبرونې مو په لاس پرم.
هیلو وڑانگا رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
د هیلو وڑانگې د ڈرامې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. د ماشومانو پر وړاندې د مور او پلار جګړې د ماشومانو پر روح او روان ناوړه اغیز لري. مور او پلار د ماشومانو لپاره مثال وي. خزه او خاوند په کورنۍ کې د خوشحالۍ پر راوستلو سره کولی شي چې بیدیا هم خپلو ماشومانو ته تر ټولو امن او د خوښۍ ځای وګرځوي. نو خبره دا وی چې د خپلو ماشومانو پر وړاندې له جنگ جګړو نه لاس واخلئ، ځکه چې تاسو د خپلو ماشومانو د غوره روزنې مسؤلیت لرئ. راشئ چې د هیلو وړانګا ډرامه واورو.
مور مور د زارې غم پلان مې چې تدې
مډاری ګلور جانې ز در سره ما الا راش په غي کې د واخلم. افرین راش لورې و زه غدا نام را رسیدل خیر سره.
مورې پلان مالو کول ته ناراضي
هیڅ نه پوي ګم لور جانې، خدای دې ورته هدایت وکي.
مورې انا مرادي
هو لور جانې زه به ورته وهلې دې اوس براشي
والی پلا جان سره بده جام کوکو هغه نن من کار نه راضي.
صدر ته وایم لور جانې راضي خام خا راضي.
پلوشه وا پلوشه لورې چیرته یې؟
هغه ده انا دې راغله. مورې راشه پام کوه چې تیاره ده، لازم ماته راکه دې خوا راشه.
څومره زر ماښام شو
په دې تیاره ماښام کې مې پاساب کړې مور جانې. زه د همت خان په تمه وم، هغه چې ځنډ وکړه زیبا وارخطا شوه، ځکه مې تا ته ټیلیفون وکړه.
هیڅ نه یم پازاب شوې لورې، ولا هر څه ته اندېښنه کوې، یو قدم لاره ده. زه خو څه پردی نه یم، مور دی یم. مور باندې خلک ډاډه غږ کوي لورې. زیبا جانې راشه زما تر څنګ.
سمه ده،
دغلته راشه. جار دې شمه لورې، خدای دې ستا پلار جان ته د نیکۍ یو هدایت وکړي. پلوشه بیا مو په څه خبره جنگ وکړه؟ څه خبره وه؟
څه به ووایم مورې، هسې خوشي بانې جوړوي. ټوله ورځ جنگ ده، جنجال ده، غلا ده، شوکه ده، ټول کلي کې نوم بد دی. له شرمه له کلیوال سره مخ کېدای نه شم.
همت خان چیرته دی؟ مړ دی؟ ژوندی دی؟ دومره بېغمه بنیادم ما په ټول عمر کې نه دی لیدلی چې خپله ځوانه ښځه او ماشومه لور په کور کې یوازې خوشي کوي او خپله په بل ځای کې شپې کوي. یا الله توبه مې ده.
مورې فرزانه چې خارج ته تله نو ما ته یو اندازه پیسې راکړې وې چې هسې نه ماینه خانه کې په کار شي. نن سهار چې مې پیسې وشمېرلې نو کمې وې، خبره شوم چې همت خان اخیستې دي.
وې دا څه وایې، همت خان پټې اخیستې وې؟
هو، ما هم دومره ورته وویل چې دا پیسې د فرزانې دي، ما ته یې امانت راکړې دي. له دې خبرې سره سړی په قار شو او له کوره ووته.
لا حول والله، چیرته لاړ؟
ګومان کوم چې د ملک اصغر خان خواته تللی دی.
الله، ملک اصغر خان به یې له ګړنګونو وغورځوي. هغه ډېر بد بنیادم دی.
همغه بې لارې کړی دی مورې. دا څو ورځې کېږي چې د ملک اصغر خان خواته ورځي. همغه لمسولی چې ولې له ښځو سره کار کوي. نارینه باید له ښځو سره او د ښځو لاس لاندې کار ونه کړي.
خدای دې ورته جزا ورکړي. ملک ډېر بد انسان دی، تل خلکو ته مشکل جوړوي، خلک په جنګ اچوي.
مورې، څنګه دې خوښه ده چې سهار وختي زه خپله ورپسې لاړه شم؟ هسې خو نه راځي.
اے لورې، راځه چې یو بل کار وکړو.
څه وکړو؟
ملک اصغر خان باید ځان اصلاح کړي. دا یې اول ځل نه دی. تل مت خان لمسوي او بې لارې کوي. دا ځل د پلار پې خبروم چې سابه یې ور په مالګه کړي.
نه نه مورې، داسې نه کوو. اصل نه چې خدای مکړه لوی جنګ ترې جوړ شي، د دوو کلیو تر منځ به تربګني را پیدا شي.
نه نه، هر څه چې کېږي باید ملک اصغر خان ته جزا ورکړل شي. دې څه کاره ده چې د خلکو په کورني ژوند کې مداخله کوي او خپل کلي ته دې ورشي؟ زمونږ له کلي سره څه کار ده؟ داسې نه پرېږدم.
دا شکلا ډول می داسې په سر برابر کا چې خپل شکلا به مرتا ایران شي. داسې چې اوس وای او یو پنجر ډول وکړی وای نو خوان به یې کړی وای. ته صبر چې یو څو دقیقې ډنګ وباسم. بالکل جوړ دی. اوس به یو څو دقیقې مارته کېدم چې ښه تود شي. دا خو د غونچې ګل د زرنج غږ دی. په خپله دی. په خیرونه په خیرونه غونچه ګله، ستړی مشي، خدای دې راوله.
ژوندی اوسې چې ډار ګله، تراشه کنه. اوس د لویې مغازې خاوند یم، ځان خبر که ځان.
وایم مبارک دشه غونچه ګله یاره.
وایم پوغلی دې برکت شه چنار ګله، دغسې د خوشحالۍ زیر راکوه کنه.
بے شک والا، دا خو پوری کام لویا مغازه ده، هر شی پکې شته.
وای کور دې لګالې ډکشا. اے آیس کریم مې براولې ده، هر څه شته. تش غک کا وغک.
ها نور دې څه شی راوړې دي؟
تلک صبر وکړه چنار ګولا، چې دې تک ماشومانو صدا ورکم. اے بیا به زو ته سره ګړیږو.
بالکل سمه ده.
شور کم کئی زٹولو نہ مخ کی رغلے یما بلا سودا اخلم راشی و ما شوبانو
حالا دا ستا سودا او دام ستا ورزی لخیر سر.
اوهو، دایلا چه شیدی وغون چه گولا؟
دیکی ده موبایل کارتونه دی کارتونه.
کور دی لگا لیڈک شا ده یو دان از ما موبایل که ماچه و حالا نو.
بلکل سما دا موبایل دی راک. اوسی گورا چه دستوی گو پراب کدی موبایل لپیسو دک شی. داد اوس به مسج راشي. داد اوشو واخلا
یاره. خو کور دی ودان اوسا غونچه ګلا. داد یو شی خو مې درنه واخیسته. زړه مې دی چې یو دان آیس کریم هم نوشي جان کوم، چې دا زړه مې یخ شي.
وای زما ټول دکان دی له سره جار. واخلا وای هر شی چاخلې واخلا.
دا غږ دې څه شي و؟
لکه چې د ډول غږو چنار ګله. اوهو، په ډول خښته راولوېده.
څه خښته په ډول واولېده؟ کومه ده؟ لکه چې د عاشق په غم واوښتم.
هغه دی، هغه مخکې دی پروت دی کنه.
دا چا؟ دا څوک و؟
هغه کاریګر دی بیچاره، وګوره ورخطا شوی دی، خوله یې وچه ده.
وایم کور دې له غلې ډک شه. ګونګ ولاړې خبرې هم نه کوې. ولی دل ڈول مات کھو دا شک جواب اچوک ور کئی
مدینه تی دنجونو تا گور آسی خوشحال دی دای خبر چه سر وای
هو خوشحال از که دی چه دا سی خلطه گندلی دی چه دای چا باور نرازی چه دا با وڑو ماشوانو گندلی وی گلاله سبال خیر سر لسنگین و مولوی سب سر لاری شی او آقا جوری شی بی خلطه یو سی
سمه دا موری حقا و زلم سنگین لالا و مولوی سب را سر تللی و که دا زلم را سر لار شی خبه وی
پرون پلار ویل چی را سرزی داده لور و پلار وقتی پلان جور کرده یوازی زتری نخبرایم
نو چی سنگین لالا و پلار می را سر نوی مو کل ور تللی شو حال تا بخبری سوک کوی
تو که می در سر وکری لوری او خاما خواب در سر زی
موده تو من هر وقت در غصه زوره وی
خانو وارو راشی چی دا نور خلطیم زر زر و گندو چی خلاصی شی
تاسو لگ صبر و که چی تازه میوه در تر آورم بیا گلاو نکه چی مگه خن ساتی
هو هو میوه را بنده و خوره چی نورم تکڑا شو موره لمونگ نخو تاسو دوارو دیر کارو که خلطیمو برش کده و مگندلی میوه با تاسو خوره ریتیا وای گلالی اصلی کار خود دوی دوارو که موږ خو شاګردان یو
نو په وړو ماشومانو څوک کار کوي تاسو ته یې تش زده کوو هو رښتیا هغه خلطې مو حساب کړې څو دانې شوې
ټولې سل دانې شوې
اول میوه وخورې بیا نو نور کارونه وکړې
راوړه 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 راوړه
دا د خلطې مې حساب کړې پوره دي یوازې د ټاپو لګولې پاتې دي له میوې خوړلو نه وروسته به یې ټول کارونه خلاص کړو
زما نور بس دی مړه شوم
اسې خپلو کارونو ته ورختا ده چې میوه هم نه خوري
زما بس دی خلطې به خلاص شي دفتر ته یوسو
دومره نو بیړه مه کوئ په کراره میوه یې پرېښوده او په کار اخته شوې
میوه مو بس ده ګلالۍ راشه چې کارونه خلاص کړو سمه ده درځه بسم الله دا دی دام رنگ او هغه ټاپه مو څه کړه چېرته ده تېره کړه چې دلته یوه ټاپه ولګوم
دغه ده ما سره ده سمه ده در واخله خو پام کوه ورسره
سمه ده دغه ځای کې به ټاپه ولګوم د هغسې
چې دا به څوک وي
ملک صاحب زه به ورشم وبه ګورم چې څوک ده
سمه ده سمه ده ته یو ځلې ورشه وګوره
سمه ده ملک صاحب دا دی ورغله
لږ صبر وکړه څه غلو پسې اخیستی
آفرین نعمت خان دغسې لږ تریک شه چې خلک در نه وډار شي در وره
اوهو پلوشې ته زیبا لورې دلته څه کوئ
پلارجان زه در پسې ډېره خفه شوم ته ولې کور ته نه راځي
هله زر بیرته کور ته لاړ شئ حالا نو چه شرم ده تلتا چه ده پار راغلی استه ده ده ملک از غرخان اجره ده چه سمون کور خونه ده
چیرتا چه تو اوسه امونگا ما مالتا در پسی در زوی مدخانه تا مجبور اکرم چه ده ملک از غرخان اجره ده در پسی در شم
والا که مدخانه چه خبره ده چه سره ده شور ده
لا حول والا ملک صاحب ده زیبا مور را پسی راغلی ده
ستا ده وره پخلا که لکه ما شمان جنگ و داوی که
وی الا راضی دن راشی
هو نو وځ چې بادار امرو ک دننه مو بیاي د خپل کور ملکی د خوش کړه و دلته نوکری کوي
اوه زکل خپل کور لرم زکل خپل کور کې خپل اختیار لرم د کور میرا او ملک خوته ز څه کار
راشی راشی راضی دننه راشی
السلام علیکم ملک صاحب
سلام علیکم بابا
وعلیکم سلام په خیر راغلې لور ستړي ماشي الا زیبا جانه ما خواته راشه الا نازولی الا امات خانه ملمانو تا ده چای راوڑو کنه
نه نه ملک صاحب ملتوار چیز کلی ده امات خان مرا ورشوه ده راغلو چه پخلایی کو
رختیا والا که امات خانه ناری نام لخپل کورانه و بچانو نمروری گیا ده ده خوار که پده کار سره خب پلوشی لوری تام لک پام که و آخر امات خان ستا خوانده دیوی لور پلار ده گزاره ور سره که وګوره خپل کور او ژوند دې پرېښی دی او دلته د ما حجرې ته راغلی دی شرم دی د خلک به څه وایي
آفرین دغسې پیغورونه ورکړه چې د خولې مزای سمه شي
ته د کور ران که ملک اصغره زما خو دې پزه را پرېکه کړه هغه هم زما د ښځې په مخ کې
د مشرانو خبرې ترخې وي خو ستاسو په ګټه به وي د کور ښځه باید ځان وپېژني، خپل مسؤلیتونه باید وپېژني، د خوان قدر او عزت وکړي، خو تر بوریت خو ژوند مخکې نشي تللی. که څنګه
پلوشي، وا دې اورېدل چې ملک صاحب درته څه وویلې؟
زه نه غواړم چې د خپل کور خبرې دلته وکړم. موږ ځکه راغلو چې تا پخلا کړو او بېرته خپل کور ته راشي.
خو تا راباندې خپل کور خوشي که نه؟
خیر ده پلاره، راځه چې زه کور ته در پسخابه شیم.
که خبرې مو خلاصې شوې وي، ورځئ خپل کور ته لاړ شئ. هله نو
ملک صاحب، که ستا اجازه وي زه به لیما سره یو څو خبرې وکړم.
سمه ده لورې، ولې نه، دا د زه انګړ ته ځم، تاسو خپلې خبرې په بېغمه زړه وکړئ.
نه نه، هیڅ ضرور نه ده چې ملک صاحب د باندې لاړ شي. پلوشي، که هره خبره لري د ملک صاحب په مخ کې راته ووایه. ملک صاحب زموږ خپل سړی دی.
که ملک صاحب نه ځي موږ به د باندې لاړ شو. راځئ احمد خانه.
بس بس، ته ورځه خپل کور ته، بیا به بل وخت خبرې کوو.
ګوره احمد خانه، زه بې له تانه هیڅ ځای ته نه ځم، پوه شوې؟
چنارګله، دا بوی د څه شي دی؟ دې بوجۍ کې د څه شي اچولې چې داسې بد بوی تیزي؟
کور دې نه غلې ډاک شه غونچه ګله، دې بوجۍ کې د پسه پوسه کی دی او کله دومره بد بوی کوي چې داسې شکایتونه کوي؟
خدای دې خوار که په دې بنده پزه. زه خو هم کاشکې ډاکټرې فرزانی د خپل زخمي په ځای ته بولی وای چې د پزې چاره یې درته کړې وای.
وایم کور دې نه غلې ډاک شه، زما بیا د پترول بوی ډېر بد راځي، زمه ته بد بد کی.
خریشه خدای دې خوار که، تو زما په زرنګ پسې خبرې کوې چې ته پټرول بوی کوې؟
غونچه ګلا، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی، تا ته خپل زرنج ښکلی ښکاري او ما ته خپل پوستکی پاک او سوتره ښکاري.
خلیشه، تو خپل ګنده پوستکی زما لوکس زرنج سره برابرې؟
نه نه یاره، ما کله داسې ویلي؟ ستا زرنج خو لکه ناوې داسې دی.
ښه ښه، سمه ده، ډېره چلاکي مه کوه. تول دا وایه چې دا ګنده پوستکی څه کې چې بوجۍ کې دې اچولی او ښکته پورته یې ګرځې؟
وایم کور دې لغلې ډک شه، دا شپلا ډول رانه مات شه، اوس مې ورته دا پوستکی پیدا کړ، خپل یو ملګري ته یې ور وړم چې دا ډول بیرته جوړ کړي چې اشفلا ته یې وسپارم.
زه بابا، ته لیونی شوې چنارګله؟ دا ولاکه په یوه میاشت کې جوړ شي، لاړ شه بل نوی ورته واخله.
ولې، زه څه د بانک رئیس یم؟ زه غریب سړی یم، دومره پیسې له کومه کوم چې بازار کې ورته نوی ډول واخلم؟ وای مور د وږي له حاله څه خبر دی؟
نو چې دومره سپیرې یې، بیا ولې دې د اشغلا ډول ترې اخیسته؟ ستا ورسره څه کار و؟ ته ډولچي یې، ته د کلي خلیفه یې، ته کوم هنرمند یې، ته څه کاره خوار شي؟
بس نو یو کار ووشه، لکه هوایي کاڼی چې د سړي په سر وولېږي.
وا لکه چنارګله، اشنا دا ګنده پوستکی دی، نور زما له زرنجه ښکته کړه چې سودا مې بوی اخلي.
کور دې له غلې ډک شه، ولې په غوسه یې؟ موږ خو یاران یو، ته چې مې دلته کته کې دا پوستکی به څنګه وړم؟
نه نه وروره، سودا مې بوی اخلي، ته وګوره څومره بد بوی کوي. اوف، اله نو ښکته شه، نور دې یو قدم هم نه وړمه، ولې مې ځوروي؟ ته صبر چې زه درته.
مه کوه مه کوه، دا څه کوې؟
دا دی دا دې پوستکی. ځه.
وی وی، ولې دې زما بوجۍ ښکته واچوله؟ اوس مې نیمه لاره کې خوشی کوې؟ ها،
پس نو زه درنه لاړم د خدای په امان. ستا خوښه چې هر رقم راځي.
ته دې ناسمان ته وګوره چې نیمه لاره کې خوشی کړم او لاړ. اوس به څنګه ځم؟ دلته خو نه موټر شه او نه بل څه. وایم کور دې له غلې ډک شه غونچه ګله، ولې دې په نیمه لار کې پرېښودم؟ دا خو په رښتیا هم چې ډېر بد بوی کوي. هغه دی له لرې نه خو یو موټر راښکاره شو، که خیر وي کار به مې وشي. ته صبر چې د سړک منځ ته ورته راښکته شم. دا هغه دی، دغلته به ورته ودرېږم. راځه راځه، لکه مرمۍ داسې راخوشې دی. ته صبر چې لاس ورکمه. دا دی موټر خو یې څنګ ته که. ای خیر اوسې، ته صبر چې پوستکی مې له یادونه وځي. ای وروره، لږ اخوا ته شه.
اوهو وا وروره، دې بوجۍ نه دې ډېر بد بوی ځي، دا لرې که.
وی دا خو رانه روان شه، لکه چې د پوستکي بوی بد پرې ولګېده. چنارګله، پوستکی دې په اوږو باروه او پښې سپکوه. یار خو ول خندام ملکلم دا شکلا ډول خو یار مخم ما چوي اوس بیا ما چو نه پېږم چې په دې کې کوم یو سپیر ده چنار ګل او کا شکلا
د خندا خبره خدا ده چې چنار ګل ګنده پوسکه بوجه کې اچھا ولای کته پورته ګرځوي چې شکلا ته تر نه ډول جوړ کی
زه بیا خبر شوم چې دا پوسکه هم چاورته خیرات ورکړی ده
چنار ګل ساده سړی ده غریب البته ځان به د تاوان نخلاصه و
که چنار ګل ساده سړی نه وای ولی باید دا شکلا ډول اخیسته ستایل پردی مال سره څه کار اوس د تاوان ورکینه
الله چې کته مو وسازې د واله کانو الله لکه چې کته مو وسازې د خدای د چنار ګل بیخ شین کی سره د ډول لمه کته غیر کچ پور می کی الله
اخ لکه چې ول وېده خو پام کا کنه واله کا او بابا لون خیش ولې
خای بند شو او ګرځیده ته صبر چې جوبل شوی نه وي
نه نه هلته داسې څه نشته چې څوک پې جوبل شي
نه نه یم جوبل بس لږ لوند شوم ښه نه وفایده
زه ښه ده چې جوبل نه شي استاده
والکه یو پیاله چای راته واچوه
سمه ده پلار جانه دام ګوړه درواخله
خیر اوسه زوی جانه استاد فیروزه ته خو خیشه وایې جوبل شوی خو به نه یې څنګه
نه نه جوبل نه شوم خو لون شوم ځمکه خویه شوې ده لږ کږم وه ځکه ولوېدم
زه خیر دی بلا و برکت نه و دومره نه یې لون شوې دستي وچیږي
زه به مې دا کمیس په پنبه کې ومینځم چې لږ هټې پاک شي
زه درسره مرسته وکړم
نه نه زه یې پخپله پاکوم
هغه پخلی مو څنګه شو څه پکې روغ پاتې او که ټول وسوځېده
دومره کته پاتې دی چې موږ او تاسو یې وخورو تیر نه دی سوای
مطلب چې د خیټو چاره پرې وشي نور یې څه کوو
وهلکه فیروزه سوای کته را باندې ونه خورئ چې مریضان به مو کې زه به یو ځل د کاریګرو اول واخلم یالله ته پکې خیر واچوې
امید خانه زه به مې دا کالي ومینځم ته راته یو پیاله چای واچو چې سوړ شي
سمه ده چای به درته وروسته واچوم زه دې په واټر پمپ کې جامې ومینځه او زه به دې ویډیو وکړم
ته رښتیا له ما ویډیو کوې نه نه مه یې کوه شرم دی
ته دې خپل کار کوه زه خپل د سلامت یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو سلامونه اوس درته د خوشحال خیلو د کلي او مشر در پیژنم چې لګیا دې خپل جامې په خپله وینځي
ګرانو ملګرو السلام علیکم السلام علیکم هو هر انسان باید خپل کارونه په خپله وکړي زما کالی په خټو شو نو دا دې اوس په خپله وینځي خنو پس دې امیدا چمره دی افاصله خیر دې
سمه ده
استاد فیروزا جامې دې پاکې کاو په منډه ورشه چې د کلی میرمنې د فرزانې درکلی لپاره وایي ډګر ته ورځي زر ورشه چې ټولې درته پته مدي ما ته زنګ را وهله و وایلی چې استاد فیروز زر راولېګا
په سترګو ملک صاحب دا دې جامې مې پاکې شوې تستي ورځو ته به غماشه یو دوا د خیر حرکت ټول خیر
سفر مو بی خطره زل خیر سره حرکت وکه فرزانه خدای چې ناروغ مو خدای خکه او ته په خیر سره بیرته خپل کلی کور ته راغلی
هو خدای چې زحمتونه مخانه تیجا ورکړه او ناروغ مو خشو
مننه کور مو ودان ستاسو د دعاګانو له برکت خدای پاک ورته شفا ورکړه
ځوان سړی دی واړه بچی او ځوانه ښځه ده شکر چې خدای خکه
سخت خو هلته وه چې همې خاوند مریض شو او همې ښځه امیندواره وه ناڅاپه هغه مریضه شوه خو د شکر ځای دا دی چې دواړه ښه شول ډېرې سختې ورځې مو تیرې کړې
زمونږ هم همدې ته اندېښنه وه خو شکر دی چې د دواړو مشکل حل شو
هو رښتیا فرزانې څنګه و خارجي هېواد دې خوښ شو هغه به ښه آباده ملک و که نه پرمختللي هېوادونه ټول د ژوند لپاره ډېر امکانات او اسانتیاوې لري زمونږ خو ته غریب نه دي خو بیا هم هر ځای خپلې ښېګڼې او بدۍ لري
هو نو دا خبره دې سمه ده ما ته خو له هر ځای نه خپل وطن ډېر ګران دی یوه زره خاوره به د نورو په وطنونو ورنه کړم
هو نو هر چا د خپل وطن ارزښت لري هغه وطنونه ډېر آباده دي خلک یې ارامه او سوده دي خو زه مې په خپل خړپړ وطن پسې ډېره خفه شوی وم دعاګانې مې کولې چې په خیر سره بیرته خپل وطن ته لاړه شم
فرزانې د شیر زمان له مرستې خبر شولو ټول ورته دعاګانې کولې
کورې ودان رښتیا چې له موږ سره ډېر په تکلیف شو که شیر زمان نه وای نو موږ به څه کول
فرزانې ته دې خدای پاک ډېر عمر ورکړي فرزانې مې ډېر تکلیفونه تیر کړل
ژوندۍ وسې پلوشي هو رښتیا شیر زمان ویل که پلوشه وغواړي نو هلته ورته د درس ویلو زمینه برابرولی شي
وی خورې زه چیرته کولی شم
همت به کله منی چې دې درس لپاره خارج ته لاړ شم.
احتیا دا خو به ډیر ښه کار وشي که زما منی ورشه او درسونه دې ووایا. همت خان قانع که.
نه همت خان یې کله منی.
نو ته خو ورسره یو ځل خبرې وکړه چې څه وایي.
همت رانه خفه شوی دی، مرور دی.
ولې په څه خبره درنه مرور شوی دی؟
کیسه یې اوږده ده، بیا به یې درته وکړم.
ښه سمه ده، د ښځې او خاوند تر منځ جنګ او جنجال راځي، نو ته دې ته اندېښنه مه کوه.
هو دا خبرې پکې راځي.
وایي رښتیا شبنم، ریحان جان څنګه دی؟
هغه مې ملالۍ ته پرېښی، ډېر پرې ګران دی. ښه دی، شکر.
کاشکې دې له ځان سره راوستی وای. ملالۍ وړه ماشومه ده، هغه یې کله سم ساتلی شي؟
وی نه، ملالۍ ډېره هوښیاره جینۍ ده، ټوله ورځ یې همغه ساتي.
ښه، خو بیا هم احتیاط پکار دی، هغه ماشومه ده.
کاکا مې ورسره شته، یوازې نه ده.
ښه سمه ده، نو بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه.
کلي ته نږدې شولو، اول څوک ورسوم؟
اول به ما ورسوي چې په کور کې راته ټول په تمه دي، بیا به تاسو ورسوي. څنګه مو خوښه ده؟
سمه ده، اول دې تا ورسوي.
خورې بس که، ژاړه مه. ښځې او خاوند تر منځ داسې وړې وړې خبرې راځي، دې ته تشویش مه کوه.
رښتیا وایې فرزانې خورې، خو زه دا ځل ځکه خفه یم چې له کوره ووت، اوس کور ته نه راځي. تللی دی، د ملک اصغر خان نوکري کوي.
څه؟ له ملک اصغر خان سره کار کوي؟
هو، هماغه ملک اصغر خان نمسولی دی. خدای خبر څه یې ورته ویلي او څه یې ورته منلي دي.
تاسو ولې جنګ وکړه؟ خبره څه وه؟
په نه خبره مو جنګ شو. زه څه خبره وم چې وړه خبره به دومره لویېږي؟
موضوع څه ده پلوه شي؟
څه ووایم فرزانې، همت خان ستا له پیسو نه یو څو روپۍ اخیستې وې، له ما نه پټې. د پیسو په سر مو جنګ شو.
نو د پیسو په سر مو ولې جنګ کوو؟
ستا پیسې له ما سره امانت وې. امانت څوک نه خیانتوي فرزانې.
ستا خبره په ځای ده، خو دا دومره مهمه خبره نه وه. پیسې دې ورکې شي.
څه ووایم، ښایسته خبره به هم په ځای وي. خو د همت خان دا اول ځل نه دی چې داسې کوي، ټول کلی ترې په تنګ دی، هر څه چې زړه وي هماغسې کوي.
خیر دی، ښه به شي. تر پخوا اوس ډېر ښه شوی دی. وګوره، تا ته د کار کولو اجازه درکړه، خپله در سره کار کوي، نور ترې څه غواړي؟ ښه به شي.
همت خان دومره بد سړی نه دی، اصلا ملک اصغر خان له کاره ویستی دی، هماغه لمسولی دی.
پلوشي، ورشه ورسره خبرې وکړه. زه به هم در سره بوزه، هر مشکل په خبرو حلیږي.
تللی وم خو زما خبره یې ونه منله، زیبا مې هم بیولې وه.
پخلا نه شو؟
نه کنه، څو چې ملک اصغر خان وي ګمان نه کوم چې پخلا شي.
باید دا ستونزه نوره حل کړو.
څه رقم به یې حل کړو فرزانې؟
ښه نو، ته اوس په کور کې یوازې؟
هو یوازې یم، خو د شپې له خوا مې مور راځي.
ښه، سمه ده. داسې به وکړو چې زه به یو ځل له همت خان سره خبرې وکړم، وګورم چې څه وایي.
سمه ده، ته خپل کوشش وکړه چې څه کېږي.
سمه ده، زه به تر خپلې وسې کوښښ وکړم چې په خلای کړم. همت خان ساده سړی دی، هر څوک چې ورته دوه درې خوږې خبرې وکړي نو دوکه کېږي.
هو، د هر چا په خبرو دوکه کېږي.
زه خیر دی، زه ورسره له نږدې نه خبرې کوم، ته اندېښنه مه کوه.
سمه ده، ژوند یو سفر ځانې. ښه ده چې ته په خیر راغلې، مشکلات به خدای حل کړي.
درنو دوستانو، هیڅوک نه غواړي چې په کور کې جنگ او جګړې وکړي، په ځانګړې توګه له خپلې مېرمنې سره. خو کله کله د ځینو لاملونو له امله د کورنۍ د غړو ترمنځ یا هم د مېرمنې او خاوند ترمنځ خفګان رامنځته کیږي. خو دا په یاد ولرئ چې خفګان او جګړې هیڅکله مثبته پایله نه لري، بلکې تل پښیمانی رامنځته کوي. او هر جګړه په خبرو او سولې سره پای مومي. نو غوره به دا وي چې مخکې تر جګړې د ستونزې په هکله خبرې وکړو، او په سوله ییزه فضا کې خپلې ستونزې هوارې کړو. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لاله مکوا، منا مې راکه، زلر شمر د خوره ولا کې رانه واخلې.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنار گل کاکا ته د ملالی ته وګوره منې را نه اخیستې ده نه یې را کوي
ملالی ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده
چنار گل ماما شمس ډېر مردار خور هلک دی ځکه خو تل مریض وي کله ناولې اوبه څکې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي اوس دا دی مردار مڼه خوري ته دې مڼې ته وګوره
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا ملالی ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنار گل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوه کړي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري ټول به پوه شي
وا وا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالی که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مو پلیا سرسری سرسری ما دخلم جبر ما کا یاری ما دخلم جبر یاوری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم فکر کرم تو یاری مپلیا سرسری
یار